ساعت لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، په راپورونو او مرکو سربیره اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. تر هر څه وړاندې اجمل تورمن د دې ساعت خبرونه اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش له منځه وړلو لپاره ډېر ژر پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي. د جوزجان پولیس وایي هغه کس نیولی دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو پوځ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجلیک اډې کېدل موقتا درولی دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د منځه وړلو لپاره ډېر ژر پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي. د افغانستان پوځ مرستیال لوی درسي جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی له امر سره سم د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ته پراخ صلاحیتونه ورکول کیږي. نوموړی وایي موږ د داعش او نورو هغو ډلو پر ضد چې د ختیځ زون امنیت یې له زیات ګواښ سره مل کړی پوځي عملیات پلان کړي. همدا مهال دغل تزموږ ځانګړي او د شپې لخوا تر سره کیدونکو عملیات روان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانه ونی کې د ختیځ زون له سیلاب قولی اردو څخه د کتنې پر مهال افغان امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې په ننګرهار او نورو ختیځو سیمو کې د داعش او نورو وسلوالو ټغر ټول کړي. د جوزجان پولیس وایي هغه کس نیولی دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. پولیس وایي دا سړی چې ستار نومیږي او 10 کاله عمر لري لومړی د سیمې د مشرانو لخوا نیول شوی او بیا دوی ته سپارل شوی دی. د جوزجان د اقچی ولسوالۍ د پولیسو مشر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل سپینګیرو غوښتل چې دا موضوع په خپلو کې حل کړي، خو په جنسي تجاوز تورن سړی احساساتي شو او د لاسي بم عمله یې وکړه چې په خپله او شپږ قومي مشران یې ژوبل کړل. د جوزجان پولیس وایي د دې قضیې په اړه پلټنې دوام لري او ټپي شوي کسان روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به نن خپل یو ورځنی درېم سیالي له ایرلند سره ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له ایرلند سره په نننۍ ورځنۍ سیالۍ کې نویو لوبغاړو ته چانس ورکوي. افغان کرکټ ټیم چې په ایرلند کې دی تر اوسه له د هیواد سره دوی ورځنۍ مسابقې کړي دي چې یو افغانستان ګټلې یوه ایرلند، خو یوه لوبه د باران له امله نه ده ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي د نننۍ لوبې د چمتووالو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل په نننۍ مسابقه کې د افغان ټیم بریا به د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان غړیتوب ډاډمن کړي. او نن په کابل کې د صرافانو د ټولنې د راپور له مخې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلی کې یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله یوې روش پګوي افغانۍ، یو سلنګ پاون 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ او زر ایراني تومنه 900 افغانۍ او 50 پوله. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتو پوځ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجلیک اډې کېدل موقتا درولې دي. د پینتاګون یو چارواکي وویل له انجلیک عملیات د دې لپاره ځنډول شوی چې په ترکیه کې د پوځ د یو شمېر عناصرو د کودتا له هڅې وروسته دغه هیواد خپل هوایي اریم منع کړی دی. پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي دغه هیواد مرکزي قومندانۍ د اسلامي دولت پر ضد هوایي عملیاتونو ته له نورو لارو دوام ورکوي څو د انجلیک هوایی اډې د عملیات درېدو منفي اغېز لږ تر لږه حد ته راټیټ شي. له بلې خوا په ترکیه کې د امریکا د کنسلګرۍ مسؤلانو وویل سیمه ییزو چارواکو پرونی انجلیک هوایی اډه کې د الوتکو الوتو او کیناستو ته اجازه ورنه کړه او برېښنا یې هم پرچاو کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې جلاوطنه ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین انقره ته وسپاري غور وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولین تور لګولی چې د شنبې د شپې د پوځي کودتا له لارې د ده د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده، خو جان کیری وایي ولسمشر اردوغان باید امریکا ته دا ثابته کړي چې فتح الله ګولین د کودتا په هڅه کې لاس لري. دی وایي له موږ څخه تر اوسه د فتح الله ګولین په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو موږ پورا پیشبینی لرو چې د خاغلی ګولین پاړه به پښتنه کیږي. کار ده چې موږ به د تل پشان د ترکیه له حکومت نه غواړو چې په دې اړه قانوني شواهد وړاندې کړي. متحده ایالات به شواهد ترلاسه او غور به پرې وکړي او په مناسبه توګه به یې په اړه قضاوت وکړي. فتح الله ګولین چې په متحده ایالاتو کې میشت او د ترکیې د اوسني حکومت سخت مخالف دی، یو مهال د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان نږدې متحد و. پنځه اویا کلن ګولین په ترکیه کې د پاد لخوا د کودتا هڅه غندلې ده او پکې خپل لاس لرنه په کلکه رد کړې ده. د ترکیه صدر اعظم یلدرم ویلي هر هغه هیواد چې له فتح الله ګولین ملاتړ وکړي د ترکیه دښمن به وګڼل شي. په ترکیه کې د پرونی کودتا را وروسته 215 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د ترکیه دفاع وزیر پرون وویل چې د کودتا د ملاتړو افسرانو او حکومت ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ ښایي نورې نښتې هم وشي. هغه وویل د کودتا په هڅه کې اکثره د ترکیه د هوایي ځواک افسران دخیل دي. او د دوپنګ ضد امریکایي او کاناډایي کمپاین کوونکو په یو لیک کې د روان میلادي کال د اولمپیک له نړیوالو لوبو څخه د روسیې د وستلو غوښتنه کړې ده. د دوپنګ ضد کمپاین کوونکو دا لیک په داسې وخت کې خپور شوی چې په څو ورځو کې د هغو ادواو د څېړلو پایلې څرګندېږي چې روسیې د ورزشکارانو د دوپنګ په اړه شوي دي. که چېرته دا ثابته شي چې روسیې ورزشکاران د حکومت په ملاتړ د قوت اخیستلو هغه درمل چې استعمال یې غیر قانوني دی کارولي، نو د روسیې ورزشي فدراسیون سنونه او د اولمپیک کمیټه به د سګنی میلادي کال د رایو د اولمپیک له راتلونکو لوبو څخه وایستل شي. د روسیې د ځغاستې ورزشکارانو د مخه د دوپنګ د تورونو او رسوایۍ له امله په نړیوالو مسابقو کې له ګډون منع شوي دي. دا ورته د محله د افغانستان کورنی او سیمه ییز خبرونه تر لملتیا مو مننه کوم. خیر چای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د خپلو ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت راپورونه نه مني. کابل ښاروالي پوروړو شرکتونو ته یوه ونۍ مهلت ورکړ. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان او ملګرو ملتونو سره د کډوالو پر راستنیدو خبرې کوي.
د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو.
د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر غنی څخه مننه وکړه. د ولسی جرګې غړي هیله لري چې د ملي شورا د ګډې کمیټې لپاره پلاوی معرفي کړی شي.
امیدوارم چې موږ د شنبې د خبر نهایت او شنبې چهارشنبې چې موږ په مخ لرو په دې قانون باندې کار وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د پوسټ په جزو تامونو کې د خیالي سرتیرو په اړه خبره شوی راپورونه ردوي. د غراست کورنیو چارو وزارت هم د خیالي پولیسو خبره نه مني خو د خدمتي پولیسو موجودیت نه ردوي. په وروستیو کې خبره شوی راپورونه وایي چې یو شمیر سرتیری خیالي دي او یو شمیر نور د دې پر ځای چې امنیتي مسؤلیتونه اجرا کړي په نورو دندو ګمارل شوي دي. د موضوع تفصیل د رضوان مراد وړاندې کوي.
دا افغان پوسټ مرستیال لوی درستیس جنرال مراد علي مراد وایي د دوی په جزو تامونو کې نه خیالي سرتیری شته او نه هم د عسکرو ګمارنه د شخصي او تنظیمي اړیکو او یا د ډلو ټپلو له مخې ترسره کیږي. د هلمند نظامی شورا لخوا په ترسره شوی وروستۍ څېړنې کې ویل شوی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له 400 نه تر 500 پورې سرتیری چې نمونه او دندې معلوم دي په خپلو وظیفو کې نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې د ولایتونو پوځي شوراګانې باید په خپلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د موجودیت په اړه کره څېړنه وکړي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وایي د دوی په تشکیلاتو کې د خیالي سرتیرو شتون بې اساسه ادعا ده.
اما بعضی مشکلاتایی که
دی وی د وظیفې پر مهال ځینې ستونزې شته دي. کله سرتیری وختي رخصتیږي د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله کله ناکله زیات وخت رخصت وي، خو د سرتیرو د نشتون څخه د ناوړه ګټې اخیستنې خبره په هیڅ صورت کې سمه نه ده. خو د هلمند ولایت پوځي شورا وایي د دوی څېړنو وښودله چې یوازې په مرکز لشکرګاه او په نادلي او مرجه ولسوالیو کې د شاوخوا 500 سرتیرو نمونه او د دندو جدول موجود دی، خو نه په خپله سرتیری. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي سلاحکار جنرال سالم احساس وایي تیر کال د دې وزارت دریو پلاوو د ملي او محلي پولیسو په قطعاتو کې د خیالي پولیسو په اړه تحقیقات وکړل، خو د جنرال په خبره داسې څه ونه موندل. د کورنیو چارو امنیتي سلاحکار بیا دا مني چې د پولیسو په تشکیلاتو کې خدمتي سرتیری موجود دی.
ما در قطعات جسامای خود پلیس خدمتی داریم، دیگه شک نیست، اما او به او پیمانه بسیار بزرگ
دی. وی خدمتی سرتیری هغه دی چې د تشکیلاتو له مخې په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده هلته وظیفه لري، خو د هغې پر ځای بل ځای کې په خدمتی ډول ګمارل کیږي. د پوځي چارو د کارپوهانو په وینا خیالي سرتیری هغه دی چې په جزو تامونو کې نمونه په اصلي او یا جعلي توګه ثبت، معاش، حواله او امتیازات موجود وي، خو په خپله په فزیکي توګه موجود نه وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تلیفوني خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مهم قومندان او د پېښور د پوځي شوونځي د خونړي برید د طرح او مسؤل د وژنې له کبله د ولسمشر غنی مننه کړې ده. پاکستاني رسنۍ وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو پر مهال ښاغلی نواز شریف تروریزم یو عمومي مشکل و بالاو ده حل لارې د دوړو هیوادونو ګډه همکاري ګڼلې ده. په دې اړه لسمې څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه کړې چې په خپل خاوره کې د پاکستاني طالبانو مهم قومندان او په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول او په چار صدکې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤل او پلانونکي وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو 13 په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو دغه مهم قومندان عمر نریچ په عمر منصور خراسانی او الیاس خلیفه منصور هم مشهور له خپل سلورو ملګرو سره یو ځای په یو برید کې واژه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ول د عمر نری تر وژنې وروسته په ټولنیز رسنیو کې ویلي ول چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو دغه مهم قومندان د افغان ولسمشر په امر په نخه او وژل شوی دی. د پاکستان حکومتي اجنس ای پی پی د وزیر اعظم نواز شریف دفتر د خبر شی بیان په حواله وایي افغان ولسمشر غنی د شنبې پر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او دغه د روغتیا د پښتنو تر څنګ د پاکستاني طالبانو د قومندان عمر نری د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د خغل شریف دفتر خبر شو بیان کاږي وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو د قماندان او د آرمی پبلک سکول د خونړي برید د مسؤل د وژنې له امله د ولسمشر غنی مننه کړې او همداشانې ترهګري او عمومي ستونزه بللې او د حل لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کار کول په ګوته کړې دي. نواز شریف له افغان ولسمشر سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان پر خپله خاوره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه بوخت دی او د روسي ترهګر تر ختمولو پورې دغه جګړې ته ژمن دی. د پاکستاني طالبانو د قماندان د 2016 میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر پوځي خونځي د خونړي برید مسؤل بلل کېده چې د زده کوونکو او د خونځي د کارکوونکو په ګډون پکې نږدې 1300 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. عمر نری همداراز د روان کال په جنوري کې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت هم پر غاړه اخیسته و چې لږ تر لږه 2 کسان پکې مړه او تر 300 زیات پکې ټپیان شوي وو. د وزیر اعظم نواز شریف دفتر خبر شوی بیان وایي افغان ولسمشر د پېښور پر پوځي خونځي برید د پاکستان او نړۍ لپاره ستره تراژیدي بللې او زیاته کړې ده چې د غیر انساني او ناروا برید مسؤلیت خپل انجام ته ورسېده. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو دغه قومندان تر هغې ورځې وروسته وژل شو چې افغان ولسمشر په وارسا کې د ناټو په کانفرنس کې پر پاکستان نیوکه کړې وه چې لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او په عملیاتو کې هغه وسلوال نه په نښه کوي چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې بریدونه او جګړه کوي. خو پاکستان د افغان ولسمشر دا سرګندونې د پاکستان ضد او مایوس کوونکي وبللې، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په افغانستان کې باید تلپاتې سولې لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. تر دې مخکې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له هغه امریکایي پلاوي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښت ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکلسن هم پکې وغوښتي وه چې په دې هېواد کې د پاکستاني طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي. دا یادونه وړ ده چې پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری پاکستانی ترهګر افغانستان ته اوښتي او له هغه ځایه پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي.
کابل شاروالی پوروړو او باقیدار شرکتونو او د ملکیتونو مالکانو ته یو ونی مهلت اعلان کړی چې خپلې باقیداری خلاص کړي. د کابل شاروالی سرپرست عبدالله حبیبزی پرون شنبه په کابل کې خبری خوندې ته وویل چې د دوی نوی لیست شي چې په کابل کې د شرکتونو او ځینو ودانیو مالکان له دولت شاوخوا 15.4 میلیارد افغانۍ باقی دي. په همدې ډول کابل شاروالۍ د مځکې غاصبانو او خپل سره غیر قانوني ودانۍ جوړونکو ته خبرداری ورکوي چې له جدي غبرګون سره به مخامخ شي. د موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
کابل ښاروالۍ وایي چې د یو منظم پلان له مخې په کابل کې د خپل سره ودانیو د جوړولو، د ځمکې غصب د مخنیوي او دولتي پورونو راګرځولو ته کار کوي. د کابل د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی د شنبې په ورځ د بیلابیلو نورو دولتي او امنیتي چارواکو سره یو ځای په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کابل ښار د زیربناو جوړولو لپاره باید د شته خپل سره یو مخه ونیول شي. ښاغلی حبیبزی وایي چې په کابل ښار کې بیلابیل شرکتونه ودانۍ 4.5 میلیارد افغانۍ باقی دي چې باید دوه ورځو په موده کې خپل پور ادا کړي.
خپل قانوني مهلت د لاندې اجراتو لپاره اعلانو. کابل شاروالۍ ته پوروړي کسان باید خپل پورونه ادا کړي، خپل سره جوړې شوي ودانۍ تخریبو او ورڅخه مخنیوي کوو، او دریم دا چې د عامو خلکو کابل شاروالۍ غصب شوي ځمکې بیرته د کابل شاروالۍ ته راګرځول کېږي.
هغه وایي چې لوڅو کلون رئیس دوبۍ مارکیټ 6 میلیونه، ګلبار سنټر 1.9 میلیونه، اونیکس شرکت 4.4 میلیونه، او د لیګو ګلوبل په نوم یو بل شرکت 1.8 میلیونه افغانۍ د کابل ښاروالۍ څخه باقی دي. له دې سره کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل په 2 ناحیو کې 1.6 میلیونه خپل سره غیر قانوني ساختمانونه جوړ شوي او زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. کابل ښاروالۍ که په دې اړه هم یو اوږد لیست خپور کړی، خو ښکاره د کوم چارواکي یا کومې مشهورې څېرې د نوم له اخیستلو ډډه کوي. وایي چې باید مالکان یې مکتوبونه ښاروالۍ ته وسپاري. د کابل سرپرست ښاروال ګواښ کوي چې د پورونو او مکتوبونو د سپارلو پرته به د پوروړو بانکي حسابونه ورپسې جایدادونه بند او یا له تخریب سره مخ شي. له دې 15 میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه یو څېړنیز راپور ویلي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه جریبه ځمکه د شاوخوا 14,000 غاصبینو لخوا چې ډېره یې په کابل کې ده غصب شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د ځمکې غصب د راګرځولو په برخه کې که څه هم ځینې کارونه شوي، خو لا هم دا موضوع سرخوږی دی. نوموړي د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره یو ځای په دې خبري غونډه کې وویل چې د کابل ښاروالۍ نوی لیست به د پولیسو سره د معلوماتو په برخه کې ښه مرسته وکړي.
د ملکیتونو بیا راګرځولو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده، خو د کورنۍ چارو وزارت د روسي خپور شوي لیست څخه چې کافي معلومات لري او موږ ته ښیي چې چیرته د چا لخوا څومره ځمکه غصب شوې ده ګټه پورته کوي، او موږ چمتو یو چې د ښاروالۍ سره قدم په قدم مخکې ولاړ شو.
د کابل د ولایتي شورا استازي د ښاروالۍ نوې هڅې ستایي، وایي چې په دې اړه باید له ترحم څخه کار وانخیستل شي. د یاد شورا غړی ډاکټر نیازی وایي چې ولایتي شورا به په ټول توان د کابل ښاروالۍ تر شا ودرېږي چې د ځمکې د غصب او غیر قانوني ودانیو د جوړولو مخه ونیسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت هیله لري چې په پاکستان کې د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو د استازو ګډه غونډه به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ګټورې وي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه غونډه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په غوښتنه د راتلونکي سه شنبې په ورځ په پاکستان کې جوړیږي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو کو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار شاغلی میاخیل سره مرکه کړي او په سر کې د غونډې په اړه معلومات غوښتي.
په دغه ناسته کې چې په اسلام آباد کې د یو ان ایچ آر په قربتوب باندې جوړیږي، پر څو مهمو مسایلو خبرې کیږي. لومړی دا چې هلته د هغه افغان کډوالو چې د مهاجرت د کارتونو موده د 6 میاشتو سره وغځېده، له 6 میاشتو وروسته موږ خپل پروګرامونه او برنامې هلته وړاندې کوو او له پاکستانی چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کوو. د دې ترڅنګ د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو. همدارنګه د دوی د داوطلبانه راستنولو پر لارو چارو غږیږو، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر او همدارنګه له پاکستاني چارواکو سره. نو له همدې امله موږ د راستنولو یو پلان جوړ کړی، بیا د هغه پلان هغه عملي پلان هم جوړ شوی.
تاسو وایئ چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په ارتباط برنامه جوړوي او په دا غونډه کې وړاندې کوي، څه ډول برنامه مو تر اوسه جوړه کړې ده؟
تر هغه چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت هغه فضا هلته حفظ شي. مثلا مونږه له پاکستان سره مخکې هوکړه کړې وه چې د 2019 کال تر پایه د دوی د مهاجرت د کارتونو موده وغځېږي. په همدغو مسایلو به مونږ خبرې وکړو، او دا مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې هم شامله ده. مونږ هڅه کوو چې له شپږو میاشتو وروسته هم بیا افغانانو ته فرصت ورکړل شي د 2019 کال تر پایه، تر څو د دوی هغه هغه د کارتونو موده وغځول شي. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسله هم چې هلته به خبرې وشي، هغه د ناراجستر افغان کډوالو د راجستریشن مسله ده.
څومره هیله مندي سه او څومره تاسې کډوالو ته ډاډ ورکولای سي چې هڅه به وکړي او پاکستان به دې ته راضي کړي چې د دوی د کارتونو موده تمدید کړي؟
ګورې، په دې برخه کې مخکې هم هوکړه شوې د وزیرانو په کچه، په کابل کې هوکړه شوې وه د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزارت یا سفرانو ترمنځ هوکړه شوې وه، خو د پاکستان د کابینې لخوا دغه موضوع نه ده تصویب شوې. نو موږ هڅه کوو چې په همدې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو، او هیله من یو چې دغه ناسته به ډېره ښه پایله ولري.
میخیل صاحب، که وایست چې که چیرې پاکستان د افغان کډوالو کارتونه تمدید نه کړي، د افغان حکومت په سطحه د دوی د راستنېدو لپاره څه چمتووالی نیول سوی دی؟
افغان حکومت هم هڅه کوي چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. له یو این ایچ سی آر سره موږ په دې برخه کې خبرې کوو، تر څو دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړې کړي تر څو دوی خپله دې ته وهڅېږي چې خپله خوښه هېواد ته راستنه شي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو لهونه ترو وورځې پونه کې
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هیله لري چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په د ملي شورا ګډي کمیټې ته د دوی له لوري د پلاوی د معرفي کولو موضوع نهایي شي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د یو شمېر اختلافاتو له وجې دوی د شنبه په ورځ ونه توانېدل چې د ګډي کمیټې ته نوی پلاوی معرفي کړي. په دې اړه د ناجي صافي راپور وغوښت.
ټاکل شوی و چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسون تیره شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر فرمان بحث پیل کړی وای، خو ولسی جرګه لا هم نه ده توانېدلې چې خپل غړي د جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې چې د دوشنبه په ورځ به دا موضوع نهایي شي.
اختلاف د نظره مونږ نشو کولای چې دا کده حیات مونږ مرشي په باندې راګیو، او اخره نتیجه دا شو نن چې بل یو حیات مرشي شي. دومره امیدوارم چې مونږ د شنبه د خبر نهایی او سه شنبه چهارشنبه چې مونږ په مخ لرو په دې قانون باندې کار وکړي.
نو موري ول کچره دوی ونه توانېدل چې دا ګډ پلاوی مری فکری، نو د قانون لمخې کوم فرمان چې ولسمشر صادر کړی هغه نافذ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د کتنې پر مهال ویلي، مخکې له دې چې د ملي شورا غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي، باید ګډه کمیټه کې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان تصویب کړي. بل لور ته د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولسی جرګې تورنه کړه چې انتخاباتي اصلاحاتو سره موافقه نه ده.
ولسی جرګې دې عدم موافقت نه هم دغه دی چې ولسی جرګې د انتخاباتو د ریفورمینګ او اصلاحاتو سره موافقه نه ده. هغه په دې باور منده ده چې د انتخاباتو کمیسیون یو قانوني کمیسیون دی، او د کمیشنران د قانون اساسي په اساس د یوې مودې لپاره ټاکل شوي چې د هغې مودې د تکمیل نه مخکې هیڅوک د هغو د ګوښه کېدو صلاحیت نه لري. اما متاسفانه بیا دا د ملي منافعو خلاف دی، او دا د افغانستان د آینده لپاره ډېر مضر وخت کېدل شي.
نوموړي همدارنګه له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د انتخاباتو لګښت ورکړي. دې سره هم مهاله د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل کچېرې ولسي جرګه نوره هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په مخ کې خنډ شي، دا به د ولسي جرګې په وړاندې د خلکو ذهنیت خراب کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د شنبې د شپې د پوځي کودتا د ناکامۍ هڅې په تور د پوځ ځینې افسران او یو شمېر قاضیان نیول شوي دي. په همدې حال کې متحده ایالات وایي ترکیه باید خپله دا ادعا ثابته کړي چې ګواکې د کودتا هڅه د ترکیې د حکومت یوه مخالف جلاوطنه مذهبي مشر کړې ده. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت د شنبې د شپې د ناکامه پوځي کودتا د هڅې په تور د مشکوکو او تورنو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړ رتبه پوځي قماندان او یو مخکښ قاضي نیولی دي. ترکی چارواکو پرون ویل د پوځ نیول شوی قماندان اردل اوسترک نومیږي چې د ناټو د چټک غبرګون د ځواک مشري کوله. راپورونه دا هم وایي چې دغه جنرال د ترکیې د پوځ د هغې ډلې غړی دی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د ایساف ماموریت په چوکاټ کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله. د ترکیه حکومت د غرض د 2500 هغو قاضیانو د نیولو امر هم کړی دی چې د پوځي کودتا د هڅې په ملاتړ تورن شوي دي. د ترکیه د پوځ سرپرست مشر ویلي د کودتا اکثره پلان جوړونکي د دې هیواد د هوایي ځواک افسران دي. د شنبې د شپې را په دې خوا چې د پوځي کودتا له لارې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د ړنګولو ناکامه هڅه وشوه، په ترکیه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او له زرو زیات نور ژوبل دي. که څه هم د ترکیه حکومت وایي هر څه په کنټرول کې دی او د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو ولسمشر اردوغان له خپلو پلویانو غوښتي چې پر لارو او واټونو کې پاتې شي څو د کودتا د بلې هڅې د مخنیوي لپاره چمتو اوسي. په همدې حال کې د ترکیه دفاع وزیر ویلي چې که څه هم د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو د حکومت د پلوي سرتیرو او د کودتا د تنظیمونکو ترمنځ ښایي نورې نښتې هم وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل سیاسي مخالف او جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشته تورن کړی چې د پوځي کودتا له لارې یې د ده د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. خو په خپله فتح الله ګولین په ترکیه کې د کودتا هڅه غندلې او پکې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې انقره ته د فتح الله ګولین د سپارلو په اړه به د ترکیې د ولسمشر په غوښتنه غور وکړي.
نو وی هافنت ریسیوډ انی ریکوست وذ ریسپیکټ ټو مستر ګولین. وی فولی انټیسیپیټ دټ دیر ویل بی کوېسچنز ریزد اباوت
دی. وی نه لمونږ څخه تر اوسه د فتح الله ګولین په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو مونږ پوره پیشبیني کوو چې د ښاغلي ګولین په اړه به پوښتنه کیږي. ښکاره ده چې مونږ به د تل په شان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه قانوني شواهد وړاندې کړي. متحده ایالات به شواهد ترلاسه او غور به پرې وکړي او په مناسبه توګه به په اړه قضاوت وکړي. د ترکیه حکومت تر اوسه په رسمي ډول له متحده ایالاتو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. د سیمې قوتونو سعودي عربستان او ایران په ترکیه کې د وضعیت د نورماله کېدو او په واک کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د پاتې کېدو هرکلی کړی دی، او اسرائیل بیا د اردوغان د حکومت خلاف د پوځي کودتا ناکامه هڅه غندلې ده.
د کابل ورځپاڼو څه لیکلي دا به اسدالله لودین درته ووایي.
په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان د دولت پر وړاندې د کودتا ناکامه هڅه او په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د مبارزې چټکول د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ترکیه ناکامه کودتا د ولس د ارادې غوڅه برلاسي. په سرمقاله کې راغلي د ترکیه ناکام کودتا او دغه کودتا پر وړاندې د ترکیه د ولسمشر او ولس خبرګون خلکو ته یو درس وو، خو ډېرې پوښتنې هم راولاړې کړې دي. د سرمقاله لیکوال ویلي د ترکیه حکومت ته د مصر د منتخب ولسمشر محمد مرسي په څیر سناریو جوړه شوې وه، خو اردوغان وکولای شول چې د سیار ټلیفون له لارې خلک د کودتا پر ضد وهڅوي او همدغه ولس هغه پوځ مات کړ چې په اکثرو لویو پرېکړو کې لاس لري. د ورځپاڼې په باور د ترکیه کودتا افغان مشرانو ته دا پیغام ورکوي چې باید د ولس پیاوړی ملاتړ لزان سره ولري. مدنیت ورځپاڼې بیا لیکلي چې د ترکیه د حکومت پر وړاندې کودتا د ترکیه د حاکم دولت د مخالفینو زپل توجیه کوي. په سر مقاله کې راغلی د اردوغان پر ضد کودتا وروسته له هغې وشوه چې نوموړي په تیرو میاشتو کې د مخالفینو یو شمېر خپرونې بندې کړې او یو شمېر سیاسي مخالفین یې بندیان کړل. د سر مقالې لیکوال ویلي د هیوادونو په کچه هم د ترکیې کودتا وغندل شوه، او دا په دې معنا ده چې پیاوړي هیوادونه هم د ترکیې د حکومت ملاتړ کوي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا د داعش پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې چټکتیا ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د داعش ریښې وباسي. په سرمقاله کې ننګرهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي سفر ته اشاره شوې چې هلته یې له مسؤلینو غوښتي چې ډېر ژر داعش له منځه یوسي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغان حکومت فعالیتونه نړیوالو ته د قناعت وړ دي، او همدا لامل دی چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغان ولس او امنیتي ځواکونو ملاتړ کیږي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې داعش به ختم شي. په سرمقاله کې راغلي ستونزه د افغان حکومت په مدیریت کې ده، کنه د ملي اردو موجود 150,000 کسان په ډېرې اسانۍ کولی شي چې سلګونه داعشیان له پښو وغورځوي. د سرمقالې لیکوال ویلي د داعش پر ضد چې تر اوسه کوم عملیات شوي ډېر ګټور نه و، ځکه داعش یوازې له سیمو په شا شوي خو د ریښو ایستلو ته یې کار نه دی شوی.
د خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام مخکښ شزی او دغه راز ژوند په شیبو کې لرو. د ژوند رنګونه هم خبرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د منځه وړلو لپاره ډېر ژر پراخ مکني او هوایي بریدونه پیل شي. د افغان پوځ مرستیال لوی درستی جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر محمد اشرف غني له امر سره سم د داعش او نورو وتولو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ته پراخ صلاحیتونه ورکول کیږي. د جوزجان پولیس وایي هغه کس نیولی دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. پولیس وایي دا سړی چې ستار نومیږي او 1.5 کاله عمر لري د لومړی د سیمې د مشرانو لخوا نیول شوی او بیا دوی ته سپارل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتو پوځ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجرلیک اډې کېدل موقتاً درولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې جلاوطنه ترکی مصافي مشر فتح الله ګولین انقره ته وسپاري غور وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولین تور لګولی چې د شنبې د شپې د پوځي کودتا له لارې د ده د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده. او د توپنګ ضد امریکایي او کاناډایي کمپاین کوونکو په یو لیک کې د روان میلادي کال د المپیک له نړیوالو لوبو څخه د روسیې د وستلو غوښتنه کړې ده.
د ژوند رنگونه
تاسو مول نمبر ته واخلئ.
زمانم خالد دی او د ننګرهار ولایت مو د ولسوالی مومندره ده قریم 1009 ده.
کاروبار مو چی شه دی څه کوي عموما؟
عموما غوس فلل د لابراتوار سامان خرڅو.
یعنی فابریکونه غشیا نخلی چې په لابراتوار کې پکاريږي؟
او دا
ته پیاده ګرځي؟ ما خو دغه ځینی کسان چې لیدلی دی هغه په موټر سایکل یا په موټر کې ګرځي.
نه زه پیدل ګرځم، اکثر په موټر کې ګرځم.
ښه، پیدل ګرځیدل خو صحت تم خوي ګره.
بالکل دا خو صحیح.
څنګه موټر سایکل پیسې لانه دی پیدا شوی کوله؟
نه موټر سایکل پیسې غشته، خو موټر سایکل وزنه نه دی.
داریږي خو بنا
نه فلان نه داریږي نه.
زه چې دې کار سره څومره بلد یم، ول یو ځای ته سړی ځي فرزن تاویل شي لابراتوار غوی نه هغه دی چا په اصطلاح چې آرډر اخلي چې فرزن چی شی مو په کار دی، بیا هغه فابریکې نه یا کوم شرکت چې دغه نه هغه ټول شیان وروړي. همداسې کوي
مو خو اکثر دغه د شرکتونو دغه ورکو سامان ورکو لابراتوار باندې موږ نه ګرځو. ښه،
یعنی دا په غټه کې تاسې کوي کار بیا هغه په نورو ویشي؟
هغه به په لابراتوار باندې نه کوي.
او انسان دی کنه وایي ضعیف دی، کله کله داسې پیسې در نور کې شي وي یا یو چا مال کم غوښته وي تال ته کارخانه ته ډیر ویلی یا فابریکې ته ډیر دی وړي پتا تاوان شوی دغه سې کومه خاطره لري؟
هو هم داسه کیږي بس کله کله مونږ نه بس حساب کې تیروزو کنه بل دي خاطره دغه شپې پیښ شو
څه چالو شو
نو سامان ورانه دا کړه نه پات شو سپینه کورولا و کناډي کورولا و سوچ نه میوه ته بس سامان رانه غونډ ویوړ
چی شی وو کوم ځای نه را روان وي بیا پات شول پسې وو ګرځي دی و نه ګرځي دی
او ټل پروان کې کینس هم سره را روان و بس یو مرګر ته ټلیفون وکړي کوم سامان خو سره نه ما سوچ نه بس ورته مې نه ما سامان نشته دی چې درته ودی یو کټ راته خو ته دا کټ دغه نه راوخله د افغانان نه زه د افغانان کوشم بس د افغانان کوشم بس سوچ کې منو د سامان او زه چې کوشم بس موټر والا لاړو سامان رانه یو
دی 2 روپۍ به بیا د ډرایور پیدا کنه دی که پیدا
تقریبا سامان خو تقریبا د ویز را افغانو سامانو ډرایور مې په تر اوسه پورې نه پیدا کړی
پیژنې په قواره
لګ لګ سوچ د مرزي
او کله ګو ځندګي کې دی شي غم در نه هیڅ
شو بالکل صحیح خبره
نو څنګه په دې کار کې ګټه شته نشته
خدا الحمدلله بس موږ کې سات تیر شي
او کله کله دې داسې سات تیر شي چې ورک شي که نخرې دې وکړي چې بیا دې دغه سات تیر نشي چې دومره ډیر تاوان وکړي او ګټه دې ډیره اوسه خوشاله سي
امين
ازادي رادیو لوونه تروو مخکخه خزی
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازی لیسې څخه فارغه شوې ده. مېرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیډا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او لا کابو 1500 کلونو را پدې خوې د طب په برخه کې افغان مېرمنو ته خدمات وړاندې کړې دي. مېرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکې پاتې شوې او د ملي والد حکومت پر رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالی شوه او د کابو 2 کلونو را پدې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. مېرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لوی حوصلې خواندانې بولي. دا چې په بلخ کې مېرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي له اغلې ترکه څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سي، یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزې موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه د کور جنجالونه دي چې راځي د ښځو د مېړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې داسې په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتر جنجالونه د سرازي په شورای ولایتي کې سي عریضه وي کې هغه غیا اورېدل کېږي، او که دلې جنجال ال سي دلې ال په شورای ولایتي کې، او که دلې ال نه سي که نور مقاماتو ته یعنی ریاستو ته مربوط یعنی ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر ولړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېرې د ستونزې کوم برخو ته مشخص کېږي د ښځو دي د ستونزې، او دنه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر د کاتافو کې تاسو پدید
په ښار کې خودونه نسته، په ښار کې دونه مشکلات نسته، خو ست زیاتره جنجالونه د ښځو یعنی د میړه سره شکایت لري، یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي یعنی مشکل زیاتې وایي راته. زیاتره د مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي ولسوالیو کې.
او تاسو ډېرې فعالیتونه د څوکر چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې تمره مطرح کاسې د ښځو په برخه کې مون فعالیت کړی وکیلام یا په ولایتي شورا کې. تر دې دمخه مو په کوم برخه کې تاسو ډیر فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په غو حساب کوی؟
زه وکیل نه وم، یعنی ځان مې نه کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه د افغانستان کې سوم، یعنی معلم وم په بکتاش مکتب کې. بعد له غسی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته. نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړ، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده چې هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله چې غریب کسان هلته هم مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډیر فلکت بار ژوند لري. نور ځایو ته مې معرفي کولې، کومک مې ورسره کوي. بیا پرست هغه کې زه نماینده د مهاجرینو ښځو مسیر له غجې سه نمایندګي مې کوله، یعنی افغانستان ته د جرګو ته به راتلم، یا کومې ستونزې سي به درلودې راتلم. یعنی هغه مهاجرین چې هلته سي به کډوال سي به دې خواته یعنی افغانستان ته راتلو، په هغه کډو کې یعنی ما سم ورسره اخیستی سي له غجې تر دیزي پورې پر لارې باندې دوی علاج ما کوي. یعنی زیاتر دغه کډوال سي به نسیار راوستل زه به ورسره وم.
په ټولیز ډول ویلی شو چې تاسو له پیل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و.
ښځو ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوم.
او که بلخ ولایت کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت، د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمینه مساعده ده؟
په ښار کې خو لږ دي ښځې، یعنی کولای شي چې خپل مشکلات یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي، مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي. یعنی ښځې نه سوای کولای شي بیرون راوځي یا تنه راوځي یا مکتب ته ولاړ شي، ښوونځي ته ولاړ شي، درس ووایي. نجونې دا زیاتره د لری نام نه ولسوالۍ کې ایست نجونو ښوونځي نه ستاسې دوی درس پکې ووایي، د الکانو دسته نو د نجونو دا نسته. ښځې ډېرې ستونزې لري په ولسوالۍ کې.
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده، دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ذاته مساعده کړې په ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمینه مساعده کړي تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې؟
ښځېم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي، بل حکومت او دولت هم د زمینه ورته مساعده کړې. بیا د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده، جنجالونه کم دي، یعنی امنیتي وضع سمه ده. نو دغه په خاطر باندې خزي کولای شي په زادانه توګه باندې راوځي، به د باندې دفترو کې کار وکړي، خپل مشکلات حل کړي، بازار کې کم کار ولري، نو دا خپل ستونزې ترې واندازي پورې دوی خپل حلي.
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مسایده چې خپل ستونزې حل کړي، خو په کومو برخو کې ډېر فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه؟
ډېرې خزي د سي په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي، لاس کار کوي، د باندې راوځي په بازو ځایو کې کار کوي، یا مثال د خبرې په کور کې کوي، بیرون راوځي خرڅوي، یا وړي لاسي صنایعو سره ډېر دسترسي لري، بل په دفترو کې هم کار کوي، ریاستو کې کار کوي، یعنی زیاتره په پولیسو کې دي، زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي. یعنی سل په سلو کې ښځې کولای شي هم رهبریت وکړي او مدیریت وکړي. ډېری دا د هغه سي ډېر له ښځو سره دوی په ارتباط کې دي، په هغو ځایو کې ډېرې دي. یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې سته، په اردو کې سته، په امنیت کې سته، زیاتره دفترو کې کار کوي، ریاستو کې کار کوي. نو که ریاستونه او مدیریتونه نه یې ورکړي، خو مقصد کار کوي، په دغه دفترو کې کار کوي.
وکیل صاحب، تاسو ویل چې هم د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده، تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته، او اوس مهال هم لوی مسؤلیت تاسو پر غاړه ده، او وکیل یې د خلکو استازی په ولایتي شورا کې د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. تر دې مخه تاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته د منلو وړ دی، او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوئ؟
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم. یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تری واندازې ورتل کړی ده، یا غ خبر سی تر دولت پرې سی در رسیدو وړ سم را سوالې ده، یعنی بلن مقامات ته مې دې مشکل ویلې ده. یعنی ډېر ستونزې دي، سی مشکلات په ولسوالو کې سی دوی ماته ټلیفوني راته وای، خپل مشکل راته وای، سی هغه یعنی سی ازمو په صلاحيت باندې دی هغه مشکل مې تری واندازې ورتل کړی.
بیا دا کراته وای چې ډېرای ستاسو سپارښتنه وړاندې زو وختنه خزو ته چلی.
اول خو په خار کې مې او د ولسوالو ته مې یعنی ډېره توجه ده. په خار کې خو خپل ماشاله مخزي روشن فکر دی، په دې باندې د دوی سر خلاص ته سي باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي. نو ولسوالو کې په کلو کې په دالری پرتو سیمو کې یا مثال د خبر سي امنیتي وزینه د سم، یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما د وینا د سي باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض سې دوی باید وکړي. وخت سې دوی روشن فکر سره خپل مشکل بیا خپل مال ولای سي، یعنی د سې منفي کارو ته دوی لاس نه چي سي. دوی روشن فکر یا تعلیم لري، یا تعلیم کړی، یا تعلیم کوي، دوی منفي کارو ته لاس نه چي سي. دوی به یعنی نشو باندې اختصاصي مثال خبري نور غیره کارونه دي سي، دوی شخه کارونه دي سي، دوی وکي لوغو به دوی جلو ګری وسي. زما دا وینا د وخوند ورونه ده.
بلر په تاسو مکه له هم په دودیز ډول، په سیمایز ډول، په سنتي ډول
خلق خپل د خوځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کېږي تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده چې سم قضاوت وکړي، خو صحیح ده د یو ښځې په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي، خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې داسې قضاوت وکړي چې دوی خپل خودسرانه سنګسار کړي، مثال د خبرې دوی خودسرانه د دوی پزه پرې کړي، مثال د خبرې غوږ پرې کړي، یا یو ازادي بدن قطع کړي، نو دا زه د اسلام له لارې زه دا یعنی معقوله لار نه بولم. باید دوی وغه مرجو ته ولاړ شي، مراجعه وکړي، یا شورای ولایتي ته، یا قضا ته، یا سرندوالي ته، یا نور مقاماتو ته دوی باید دا اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه ده زموږ په منطقه کې. داسې چې دوی خودسرانه تصمیم نیسي، دا زه په اسلام کې هم دا نه دي راغلي چې خودسرانه تصمیم باید څوک ونیسي.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړئ.
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې ډیرې یا ملمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه هیوادو کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډېر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوي کوو، هو کله یې فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
گادا خوب زلونو تکور دے پا حجر کے داس کرم تم تکور دے پا حجر کے داس کرم تم تکور دے پا
حجر کے. نننی خبرونه مو د حجره فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت زنګړی کړي. تازه وګمیر رشید ته غوښ شو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نومونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډېره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنا کوټه ده. په جوماتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناستو، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی، په دې معنا چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره پکار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د قرآن او مشران په حجره کې د بېلابېلو سیاسي، ملی او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي، او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو پر دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري، په افغانانو کې په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور ترڅنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تک په توګه باندې د میلمنو دپاره جوړیږي.
ښاغلی زدرام د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یوه سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه یې ووژه او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي. بیا هم سر څیړونکی محمد شریف زدران:
د جلی د غوښتلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي، ښځو کور ته داخلیږي ولی سپینګیري په حجره کې کښېني او په حجره کې بیا د جلی په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې دپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو خپل په اصطلاح دغه جلی چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکی او له موږ سره دوستي وکړي. یعنی حتی د واده په باب تصمیم هم په اجره کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په اجره کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجره کې جلا بررسي کوي، ځکه نارینه کار کوي، پیسې کور ته راوړي، پیسله ټول اقتصادي مسایل په نارینه پورې رابطه پیدا کوي. بینان کله چې د حسابۍ وخت راورسیږي نو نارینه ځي په حجره کې کښېني، جلا کښېني د دې پاره چې ماشومان مزاحمت ونه کړي، د دې دپاره چې ښځه په دې مسایلو باندې خبرې نه وي. بیا نو په حجره کې په اصطلاح د خپلې پانګې او د رایې په باب باندې دوی په خپلو منځو کې سره کښېني حسابۍ کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دیني ارزښت هم راته غږېدلی:
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یوه غله لرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا حجره او دیره په نور ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یک کفازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلي دي. په 200 هېواد کې مختلفې ټولنې مې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي: لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه. هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نشي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او د خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي، ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي په اړه وایي:
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې په لرو پرتو سیمو کې، هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو، او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي یا هغه موږ چې ورته په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زوي، د چا سیتار زوي، د چا منګیز زوي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تېروي. داسې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی؟ بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږ کیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او داسې پنځو شپږو کالو ته رسېږي یا د هغې نه کم عمر کې وي، هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي. خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثره دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ لپاره یا د ژوند د تیرولو دپاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. ځکه زموږ مشران داسې مشران دي چې د هغوی هره خبره کره خبره ده او هره خبره په تاریخي لحاظ باندې او که همداشان په اجتماعي لحاظ باندې موږ وګورو ډېرې کره خبرې کوي، چې دغه کره خبرې زموږ د ماشومانو په ژوند باندې او د هغوی په راتلونکي باندې یو لوی اثر جوړولی شي. نو دغلته حجره چې کومه ده، دا یو مهم رول لري چې په دې کې زموږ ماشومان زده کړه کوي. زموږ د ماشومانو لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه د مور غېږه ده، او دوهم د زده کړې لوی مرکز چې دی هغه حجره ده، چې په حجره کې ډېر څه له خپلو مشرانو څخه زده کوي. په دغه پښتنو کې شجرې ډېرې مهمې دي. نو دغه شجرې چې کومې دي دا د پښتنیزې حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپل ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخره حده پورې چې د دوی آبا و اجدادی هغه پورې ورته رسېږي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
په پښتو ادبیاتو کې ډېر حجره چې ده یو مهم رول لري. که چیرې موږ تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي. نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، جم چې دوی نوم بل نوم یې جم جمشید دی، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا دیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړې؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د دې زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نه شي کولی خپل کاروبار وکړي، که بېټه کې بیوي کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافي بیوټیپونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک او پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي، مگر کابل کې بیا نو بیوټیکونه د خپل کور نه مګر بیوټیک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنې وي یا خارجي قالنې ور پرچوي، خپل کوټونه چې ورته اوسي هغه نه بیوټیک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د نامنۍ له امله راکم شوي دي.
خو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو که نوې ټکنالوژۍ اغیز ښیندلی، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناستې را کمرنګه کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
دریا گم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کلچم خوگی گی یوازی زنیم چی چم خوگی گی یا بازی زنیم چه